چرا که مردم از جور زمامدارانند. مالکی میگوید این مردم حق دارند برای بهتر ساختن زندگی خود حقیقت و اصلیت خود را به طور مسالمت‌آمیز تغییر دهند. این بود اخبار افغانستان و جهان منطقه از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدر من آوریدون که السلام علیکم. اسمت ساروان او قدر حبیب مو پا دی ترشن آسمان لاندی پروگرام که پا خدمت کیو. نن پا دی خبروانه که پا افغانستان که ده پانگوانی او ده پانگوانی پا لاره که ده خندونو پا باب لخبلو درنو ملمنو سر خبری که ویل کیجه چه نا امنیو او اداری فساد پا افغانستان که ده پانگوانی لوی خندونه دی خو لده سره سره پا زینو مواردو که ده قوانینو نمگرتیا ده پانگوالو لپاره ستونزی جوره وی. خو ده ده پتسن که پا ورستویو کلونو که پا افغانستان که دومره پانگوانه شوی چه سارای تردی پخواه پا دی هیواد که نوولی دل شوی. ده پانگوانی ده ورستی مورد خبر مو تیروانه درلود. تیروانه پیپسیکو کمپانی لالیکوزی گروپ سره ده افغانستان پا مرکز کابل که ده شپیتو میلیون دالر رو پا ارزشت ده غیر الکولی تشاک ده فابریکه ده جوراولو ترون لاسلی کرد. ده ده فابریکه ده فعالیت پا نتیجه که با پا مستقیم و غیر مستقیم دول دری زر افغانان کار پیدا کری. پا ده دروزه رو که با اتصوه مستقیمن پا فابریکه که پا کار بخت چی. موږ به په دې خپرونه کې نه یوازې په افغانستان کې د پانګونې پر ستونزو د خپلو میلمنو نظر وپوښتو، بلکې له مزیتونو او اسانتیاو به هم ځان خبر کړو. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې باید کوم کارونه وشي چې هم کورني او هم بهرني پانګوال تشویق شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او په دې توګه خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي؟
در کنار بدامنی چه موانع دیگر در راه سرمایه گذاران در افغانستان وجود دارد و چه چیزا میتواند که باعث رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این کشور جنگ زده شود که در قلب آسیا قرار دارد؟
لومړی به کابل تلر شو. آفیزی صاحب په استودیو کې تشریف لري او استاد مسعود د ټلیفون له لارې را سره دی. دواړو ته هرکلی وایو. آفیزی صاحب، لومړی که تاسې زموږ اوریدونکو دا ووایاست چې فعلا په افغانستان کې د پانګونې شرایط څرنګه دي، څومره اسانتیاوې شته؟
اوسنی وضعیت په افغانستان کې د پانګونې لپاره متاسفانه ډیر مساعد نه ده، ولې په هر صورت په دا پس له 11 سپتمبر تروسه پوری هغه پانګونه چې په افغانستان کې شوي دي بېساري دي او سره له مشکلات خلک دې ته لیوال دي چې پانګونه وکړي. دا اخیری بلګه یې دغه دی چې دا زموږ وتلي تاجر ښاغلی عبدالرحمن الکوزی چې د الکوزی د ګروپ رئیس دی، پیپسی کولا سره منلی دي چې 6 میلیون ډالر په افغانستان کې پانګونه وکړي. مخکې هم کوکاکولا د ګلزار د ګروپ لخوا دلته پانګونه شوي وو چې اوس موږ په زل خدای د بیورج له لحاظه خودکفایي ته رسیدلي یو، په ځان باندې متکي یو او حتی مازاد تولید زموږ صادرات هم لري منځنۍ آسیا هیوادو ته.
استاد مسعود، چه تحصیلات برای سرمایه گذاران در افغانستان موجود است پیش از اینکه بریم سر مشکلات و راه حل های صحبت کنیم؟
ما عمدتاً در ریسرچی که انجام داریم عمدتاً تمامی سرمایه‌گذاری افغانستان بعد از اینکه دموکراسی در افغانستان می 2001 به بعد در 3 مرحله تقسیم می شود. مرحله اول 2001 تا 2004 که در حقیقت مرحله است نه حرکت های صنعتی به شمار می رود و دستگاه های تولیدی فوق العاده رشد می کنند. ما در حدود 22% رشد اقتصادی و اجتماعی بودیم که در طول تاریخ افغانستان چنین حرکات سریع سرمایه‌گذاری و ایجاد حتی با حدود 1000 دستگاه تولیدی که تنها 260 فابریکه دیده در ایران موجود آوردن سال 2004 تا 2007 که یک نوار روند عقبگردی سرمایه گذاری از سرمایه صنعتی به سرمایه تجاری آمد و تشویقات که باید به سرمایه گذاری صنعتی میشد متاسفانه صورت نگرفت و سرمایه تجاری فوق‌العاده زیادتر شد و تبدیل شد سرمایه صنعتی ما به این نمایندگی از سرمایه گذاری خارجی در افغانستان که قبلا در دوره اولی رقیب از اینا بوده. و دوره سومی از 2007 تا 2010 و 2011 است که سال ما انجام میدیم که نوع سرمایه‌گذاری بالای دارایی ثابت است که در حقیقت نوع بدترین سرمایه‌گذاری در افغانستان است. شما یک دست زمین در کارت 4 و در کارت 3 تا حدود یک دست زمین بودن 100,000 دلار این 1,000,000 دلار هم بلند رفته که در حقیقت نوع سرمایه‌گذاری غیر مؤلف شما را میکرد. از این لحاظ من فکر میکنم که حرکاتی که حال انجام شده عمدتاً تا حرکاتی که اگر ما حرکاتی 2001 تا 2004 میدیدیم من فکر میکنم که یکی از بالاترین نتایج ما بار می آورده و این نتایج حتما بار برده برای اینکه 22% رشد اقتصادی را به اثر سرمایه‌گذاری ها ما ایجاد کردیم. ما ذرت دوباره تا اندازه بیهیاب کردیم، مسئله صنعت ایجاد شد، مسئله سرمایه‌گذاری در مسئله خدمات به کلی آمد، سرمایه‌گذاری بالای مسئله تحصیلات عالی و غیره بنیادها آمد، سرمایه‌گذاری بالای زیربناها تا اندازه حرکت های خود دید.
بله تشکر استاد مسعود.
استاد مسعود عفیزی صاحب په افغانستان کې پانګونه له ګاونډیو هیوادونو سره څنګه مقایسه کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې په نظری لحاظ تر اوسه پورې دغه سې او معین استراتیژي چې د پانګونې مشوق وسیږي او هغه وظایف چې اداري حمایت سرمایه‌گذاری یا آیسا په غاړه اخیستې دي هغوی یوازې جوازونه صادروي او بیا پسې نه ګرځي یا دا صلاحیت ورته ورکړل شوي نه دي. په هر صورت تر اوسه پورې دغه سې روښان چارچوب چې په هغه کې د پانګونې لپاره مشوقه موجود وي او خلق د تجاری اقتصاد څخه سنتي اقتصاد خواته ورودنګي دغه تشویقات موجود نه دي. خلق چې سنت مخ اړولي دي دا په دې خاطر دي چې دوی په خپل دا فکر او ذهن ځان سره لري او دا منټالیټي ورسره موجود دي. په دې خاطر باندې دوی دا کار کوي او دوهم دا چې ډیر مسون او مطمئن پانګونه په هغه ساحتو کې چې په دنیا کې امکان ورکړی دی هغه کارونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي او موافق دي. نور ساحو کې تر اوسه پورې موږ بری ترلاسه کړي نه دي. اوس د مثال په توګه هغه پانګونې چې تر اوسه پورې دلته نتیجه ورکړی دي یو په تلیکومنیکیشن کې ډېر ښه نتیجه ورکړی دی چې افغانستان د سیل فون د دستګاو تر چتر لاندې راغلی او تقریبا 15 میلیون دستګاوې موجود دي لکه چې ویسیب مخابرات وویل او دا ډیر ښه
ولې په مخابراتو په برخه کې مثلا په دې برخه کې هر څوک خارجان هم راځي پانګونه کوي علت یې سره په نورو برخو کې چې ډیرو خلکو ډیرو افغانانو ته کار زمینه پیدا سي یا لکه څنګه چې استاد مسعود ویل چې مولد برخې دي په یغو برخو کې کمه پانګونه کېږي علت یې سره آیا دا برخې مطمئنه دي ګټه یې تضمین شوې ده او که سبا نارامي راځي هم دوی کولی شي خپل دا پانګه انتقال کړي دا علت ته څه علت دی؟
یا ولت خدا غره چې دا ډیر ګټور وو د اول سرڅخه او دا شرکتونه چې دلته دا په دغه ساحه کې پنګونی کړی دي تر اوسه پورې ډیر پیسې ګټل دي او خپل لا ټول لګښتونه کم چې کړی دي برتر کور کړی دي او اوس په عاید کې راغلي دي. دوی یعنی هغه پنګونه چې کوي خپل د عایدات څخه کوي اوس خپل د جیب څخه نه کوي او ورته ډیر ضرورت موجود وو او دا نوې او مدرن ژوند لپاره تلیفون ډیر اساسي شی دی او انټرنیټ ډیر اساسي شی دی. په دې خاطر باندې ورته ډیر ښه مارکیټ موجود وو او په این زمان کې رقابت دلته ډیر لږ وو او قیمتونه ډیر لوړ وو او دوی وکولی شول چې یو څو پیسې سره ټول کړي او انباشت کړي یعنی د خپل د عوایدو له مخې. په دې خاطر باندې دلته پانګونه وشوه. دوه مسله دغه ده چې دوی اصلي دستګاوي لکه ستلاتونه او دا شیان چې ډیر ګران دي او دوی په هغه کې کنیکټ دي دا د عامه خلکو په اختیار کې نه دي او دا د چا لخوا وشتل کیږي نه او د دوی زیان کسان مانتنونه دي او دا شیان دي. په هر صورت دا رسک ته ارزي چې دوی د مارکیټ د ګټې پر بنسټ دوی رسک په ځان مني. یو بل دا د بیوریج په هکله چې ضرورت عام دي او ښه برندونه دي لکه مثلا کوکا کولا لکه پیپسی کولا لکه کریستال واتر او دغه شیان لپاره بین ملی مارکیټ موجود دی. د مثال د بین ملی قواوی چې دلته دی هغوی مخکې دا شیان د خارج څخه راوردول اوس که دوی هم همدا شیان خپل د ژوند د نورم سره واخلي د داخلي تولیداتو څخه دا شرکتونه کیدای شي چې په ځان باندې متکي اوسیږي. په نور ساحاتو کې رقابت ډیر شدید دی او دلته مشوقات زموږ د ګاونډي هیوادونو د خپل مولدانو لپاره ډیر زیات دي. د چې مثال په توګه په پاکستان کې د 30% څخه نیول تر 30% څخه نیول تر 10% د صادراتو لپاره جایزه موجوده ده. د ایران په اقتصادي سیاست کې هم دغه یو شی دی. په منځنۍ آسیا کې هم دغه مشابقات موجود دي. هلته انفراستراکچر شته، برق یا وړیا دي یا ډېر ارزان دي. نور تحصیلات هم هلته موجود دي. د ترانسپورټیشن هم د فابریکې د جوړولو لپاره او په انځوان کې د اومه مواد د واردولو لپاره هلته ډېر اسان دي، ځکه چې هغوی سمندري لار لري. موږ لپاره ډېر مشکلات شته او موږ یو کلک او قوي حمایت د دولت څخه ضرورت لرو. پوری متاسفانه دوی نور مسائل سره مصروف دي، او امنیتی مسائل دي او سیاسی مسائل دي، اقتصاد ته دوی دون اهمیت نه ورکي.
بله، پس تجار در اوایل که قسم که شما اشاره داشتین استاد مسعود آمدن سرمایه گذاری کردن در افغانستان، سرمایه گذارا به کدام دل خوش آمدن سرمایه گذاری کردن در حال کمی تحصیلات از اول موجود نبوده؟
خب من خدمت شما عرض کردم که پیش از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم شما وقت بگیرم، فقط در وقت کوتاه بگویم که عمدتاً در افغانستان مسئله سکتور تشخیص که کدام سکتور ما را میتونه رشد اقتصادی افغانستان و سرمایه گذاری نتیجه بده متاسفانه تشخیص درست نشد. ما عمدتاً زراعت میتونیم که خوبترین سکتور به منظور رسیدن به رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی برسانیم و در حقیقت نمو روال طبیعی رشد و انکشاف را طی بکنیم. اروپایی ها چنین کار را انجام دادن، زراعتی بودن، زراعتی صنعتی شدن، بالای زراعت صنعتی جاد کردن و بعد صنعتی شدن زراعتی و بعد هم صنعتی. مانا داره که روال طبیعی چنین چیزی است. ما همیشه از یک مرحله صنعتی و هنری میخوایم که در مرحله صنعتی بسیم که متاسفانه نمیتونیم چنین کار را انجام بدیم و این حرکت یک نوع حرکت فیشنی در اینجا.
استاد محترم، در گذشته اگر 30 سال پیش ببینیم مثلا در بغلان و در قندوز بالای کشت پنبه سرمایه گذاری میشد و در این مناطق فابریک های نساجی وجود داشت، اما با گذشت زمان همی زیربناهای صنعتی از بین رفت در افغانستان. پس چطور امکان است که پس به مو حالت برگردیم؟
ما میتونستیم سرمایه‌گذاری روی زراعت آغاز بکنیم. ما اگر 10 سال پیش روی سرمایه‌گذاری روی زراعت آغاز میکردیم و در مجموع ما نظر به تحقیقاتی که مارکت واچ انجام داده، ما فقط 44 بند خرد و کلان و متوسط کار داریم که توزیع عادلانه آب به تمام افغانستان ادامه بدیم و این افغانستان که منج درست شود، مدیریت آب و زمینش 167 میلیون نفر الان تغذیه میکنه، منافع یک کشور صادرکننده مواد غذایی در منطقه بروز میکنه و ما میتونیم که صنعت بالایی رو ایجاد بکنیم. شما ببینید همین پیش شما گفتین یک مثال بسیار عالی است. همین مثلا بغلان ما دوباره یا کردیم، آلمان ها آمد یا شده و حال همینش نیست که لبلبو بکنه، قند بغلان بته برای فابریکه بته که بوله ایجاد کنه و ما در حقیقت یکی از کشورهای هستیم که زیادترین بوله را وارد میکنیم. بله، پوزیت سی پنبه مسئله که فابریکه طرف فابریکه بگرامی شما که جناب وافیز ما حتما بوره مرسلا میکنه که سالانه 9 میلیون متر تکره تنها فابریکه بگرامی شما ایجاد میکرد و این یکی از گپ‌های بود که ما داشتیم. فابریکه نساجی گلبهار بود، فابریکه نساجی افغان بود، ما میتونستیم بالای زراعت خود ما سوار بود و تخت پنبه خود میره تا پرمر ما صادر میتونست و از پنبه میتونه روغن بسیار خوب ایجاد میکردیم. ما شما در قندوز بسیار گپ‌های داشتیم و میتونیم چنین کار انجام بدیم، ولی متاسفانه در افغانستان چنین شرایطی نیست و در پالو شرایط ایمنی سرمایه گذاری هم وجود نداره. مانا داره که وقت سرمایه گذاری و امنیت دو شرط است، امنیت فیزیکی و امنیت احساسی. اگر سوال شما همین است که چطور احساس برای سرمایه گذار در اول ایجاد شد که سرمایه گذاری بکنه، شما اگر توجه کرده باشید تا 2004 ما میتونستیم در آخرین نقطه افغانستان هم سفر بکنیم و در حقیقت دولت موجود بود که مردم این دولت قبول میکرد و در حقیقت گپاش هم قبول میکرد و امنیت موجود داشت.
استاد منظور داره چه ام دغه سی فابریکه برته دولت په غاړه واخلي؟ دا خو دولت اوسنی دولت پالیسی نه ده
یا خودش
بله
یا کسر استاد تشویق کنه. ببینید که ما شما اگر سرمایه گذار تشویق بکنین بوی در ادبی از سازی رو بساز، اگر ما یک سرمایه گذار تشویق کنیم که یک شفاخانه بسیار کلان رو بساز و او رو ما حمایه کنیم، از چی از لحاظ ظرفیتایش، چی از لحاظ تکنولوژی، چی از نگاه مالی، چی از لحاظ قوانین، چی از لحاظ امنیت گرفتنش، ما در حقیقت جلوگیری میکنیم از خروج اسار یک کشوری که خودش گدا است. چطور میتونه اثرش از افغانستان بیرون بره و 120 میلیون دلار تنها به هندوستان به خاطر تداوی مردمش در شفاخانه تسلیم کنن؟
بله
ما نمیتونیم 120 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم اینجا؟ میتونیم دیگه.
شنونده ما آقای شریف اختر سوال کردن که با در نظر داشت بحران سیاسی و فساد اداری که در ادارات حکومت موجود است، چطور میتونه افغانستان از یک اقتصاد پایدار برخوردار باشه؟
خب در شرایط جنگ زندگی متوقف نمیشه و فقط باید یک منیجمنت بحران یا مدیریت بحران صورت بگیره و اتفاقا در بسیاری از کشورها رونق اقتصادی در شرایط جنگی بیشتر بوده. بسیاری از اختراعات در جمهوری فدرالی آلمان، در ژاپن و امریکا در زمان جنگ عمومی دوم شده. در افغانستان هم جنگ به اندازه نیست که تمام سرچشمه های حیات اجتماعی اقتصادی مملکت مخصوصا فعالیت های اقتصادی رو متوقف بکنه. جنگ در بعضی از ولایات نارام ما است و گاهی گاهی است و جنگ جبهه‌ای و منظم هم نیست که لشکرها در مقابل هم قرار بگیرن یا دشمن بیایه شهرها را بمباردمان بکنه، مثل که در جنگ‌های بین کشورها مروج معمول است. به این ترتیب به بهانه نارامی و به بهانه ضعف امنیت نباید تمام شئون زندگی خود ما به حالت تعطیل در بیاریم. من خدمت شما عرض میکنم که بیشترین دستاوردهایی که در طی قرن 20 و 21 به دست آمده در طی همین چند سال گذشته است، با وسیعی که بسیار مشکلات جدی وجود داشته، ناامنی ها در سراسر کشورگاهی به مشاهده رسیده و در بعضی از مناطق به صورت پیوسته بوده، در پالوی از اختطاف ها و سوء استفاده ها از قدرت دولتی وجود داشته، فساد وجود داشته، قوانین ناقص و عدم تطبیق قوانین وجود داشته، ولی با واسطه هم دستاوردها در عرصه های کار درست صورت گرفته نمایان و چشمگیر است.
بله صحیح.
از جمله پیشتر که از دوستا پرسان کردن که پارک سنتی هرات چی فایده داره؟ پارک سنتی هرات 13,000 کارگر داشت تا سال 2007 که تدریجا کارخانه ها بسته شد و تعداد کارگرای از او تقلیل یافت. یک بخش عمده ای از نیازمندی های ولایت غرب افغانستان و کل افغانستان در پارک سنتی هرات تولید می شد، از جمله چیزهای تکنیکی مانند بیتری، یک کس به نام بیتری آریا اونجا تولید می کرد، اما بیتری متاسفانه متوقف شد و مانند از او دهها مؤسسه تولیدی دیگه متوقف شد. اگر پارک سنتی هرات به مو شکل که شروع به فعالیت کرده بود و امو دلچسپی که مردم بر سرمایه‌گذاری جدید در عرصه صنعت داشتن دوام می کرد، شاید امروز 100,000 نفر در هرات از بابت تولید سنتی زندگی میکردن و کار میکردن و نان میخوردن و میلیون ها نفر دیگه ما از تولیدات از وارم مصرف میکردن و افغانستان به خود کفایی میرسید و همچنان بیلانس غیر متوازن تجارت ما یک مقدار متوازن تر شده میرفت.
بله.
و عاید سالانه ملی هم بیبود میرفت. به هر صورت ارزمایی است که در شرایط موجود امکان کار هست، امکان رشد اقتصادی هست، در صورتی که دولت دارای یک برنامه دقیق رشد داشته باشه و همچنان مؤلفه های حمایوی و مشوقات را برای تولید سنتی در افغانستان در نظر بگیرید.
آزادی صاحب یو اوریدون که چه وویل چه وید چه باید وشی چه مثلا افغانستان تا هغه شین چه افغانستان ورته ډیر ضرورت هم لري په خپل افغانستان تولید وی دیغو دی واردات او مخونه ول شي، مثلا وای پیاز او کچالو هم له بهر راځي، ناک له چین راځي. آیا افغانستان آزاد بازار مکلف کړی دی چې باید خپل پولی هر شي ته خلاصي پریشتي؟
زما له نظره و نظام اقتصاد بازار که ده معنا نلری چی پخپل حکومت نظارتی رول و نلری، حکومت هم خپل رول لری، قانونیت باید موجود وی، نظام باید موجود وی. دلتا چی ده چینایی ناک رازی افغانستان تا یا غنم رازی، غنم تا ضرورتش تا، غنم هر ورز تقریبا زرتن غنم دلتا افغانستان تا را واردیگی، او که ضرورت نوی دا سرنګه پخپله د پاکستان خودونه غټ مؤلف نه دی، د کانادا څخه د سره
غنم به شاید ضرورت وي، لیکن شاید پیاز ته ضرورت نه وي، شاید نه پېژم ناک ته ضرورت نه وي.
نه پیاز د سدي سب چې ساتاست ارز وکم چې د زین مسائل باید برسی رشي. مونږ په کافی حد پیاز لرو په افغانستان کې او رومي لرو، ولی په یو معین فصل کې دا زمونږ خپل پیاز صادریږي پاکستان ته ځي، هغوی په خپل کولسترج یا د سردخانو کې دا ساتي برتا خپل زمونږ خپل پیاز برتا مونږ تراستي په دوا چنده درې چنده قیمت کې دلته دغه لپاره مونږ کافی تولید لرو ولې د تحفظ امکانات نه لرو مرزونه نشته دی دلته کلسترجونه نشته دی او توزیع شبکه یا دیستریبیوشن شبکه درست نه ده.
خب حافظی صاحب اگه با آقای کارگر شما جواب بتین، اونا گفتن که دولت مداخله کرده نمیتونه و همه امور در اقتصاد آزاد در دست سرمایه گذار است و سرمایه گذار صرفا به منفعت خود فکر میکنن نه مردم.
خب من خدمت شما عرض کنم و خدمت آقای کارگر که اونا یک موضوع دیگر هم اشاره فرمودن و اویی که چطور توزیع عادلانه صورت بگیره. اینجا بحث ما در مورد تولید است و در مورد توزیع ما بحثی نداریم فعلا.
بله
چگونه صورت بگیره، ولی مسئله اساسی است که هیچ کس نگفته که دولت حق مداخله نداره. دولت قوی سبب ایجاد یک سکتور خصوصی قوی و یک نظام اقتصادی قوی میتونه باشه. ایالات متحده آمریکا همچنان که کلانترین اقتصاد دنیاست، از برکت داشتن یک دولت قوی و نیرومند که منافع امریکایی نه تنها داخل امریکا بلکه در سراسر دنیا تامین میکنه، دارای اقتصاد نیرومند هستند. نقش نظارتی دولت از طریق وضع قوانین، تطبیق قوانین بسیار بارز است در نظام اقتصاد بازار. فقط اقتصاد بخش خصوصی در موارد میتونه فعال باشه که دولت او را قبلا در چوکات قوانین خود مجاز دانسته باشه. به این ترتیب نقش دولت در نظام اقتصاد بازار بی نهایت مهم است و نظام اقتصاد بازار یکی از قانونمندترین نظام ها هست که تا حال دیده شده در دنیا، چون مبتنی بر رقابت و مشارکت همه عوامل تولید است. در افغانستان متاسفانه نظام اقتصاد بازار یک سری مشکلات داره که عمدترین مشکل از اوی است که اول ما تاریخ تحلیلی اقتصادی خود تا حال ننوشتیم. ما نمیفهمیم که سابق چی تولید میکردیم. پیشتر استاد مسعود فرمودن که نساجی بگرامی در حدود 9 میلیون متر تکه تولید میکرد. نساجی های افغانستان در آخرین سال رونق اقتصادی که سال آخر داوود خان و سال اول حکومت حزب دموکراتیک خلق بود جمعا 112 میلیون متر تکه تولید کرده بودن و در همون سال در حدود علاوه به 100 هزار تن بیش از 100 هزار تن پختی تصفیه شده ما صادر کرده بودیم و از محصولات پخته هم مانند روغن و مانند کنجاره و پوستک، صابون و چیزای دیگه که متفرعات تولید و پروسه پخته بود به دست آورده بودیم. فعلا کس رو بیاد نمیاره که ما خود ما یکی از بهترین مولدین پخته در منطقه بودیم بعد از ازبکستان و تاجکستان که اونا البته در اون جهت کانالیزه شده بودن و ما
لیکن آفیزی سر فکر نکوی که ما فابریکی احیا کری و دولت بیرته پدی وسنی دی رقابت پا دنیا که دیش چقدر چلی دیلی وی شایدم دی مامورین و معاش و دی کارگر و معاش هم نوی برابر کری.
تاست از عرض وکم چه اول پخته یا پنبه یا مالوج پا بینلی مارکت که قیمت دیر لور سوی دی وست تقریبا 2100 دلار یا متوسط سورت پختی قیمت لري د ایجپت یا د مصر پومبا او د کالیفورنیا جنوبی پومبا تقریبا د 3000 سهم زیات دي پر تن. دا ډیر ګټور ده او د هغه کاروندې چې مخکې پختی کرل کېدلې د یو اقتصادي منظم سیستم په دننه کې دا کار کېدل. د مثال په توګه هلته سپینزر شرکت موجود و اغوی بزګرانو سره مرسته کولې، ډیر امتیازات اغوی ته ورکولې چې پمبه وکړي. هم دارنګ په هلمند کې بوست شرکت وو چې عین امتیازات ورکول خلکو ته، تقاوی پیسې ورکولې، مخکې کریډیټونه دوی ته ورکول او ارزان شیان ورته برابرول، غړي ورکول ورته.
ازادي کارکونکو ته مېلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ.
علیکم السلام.
مهرباني
وکړئ. ما پوښتنه ده مېلمه صاحب ته دا چې دغه اقتصاد د مملکت چې دی او یا چې کوم هغه شان چې دی په افغانستان کې جوړیږي کدا چې چارواکي د اوس په شکل باندې اوله نمونه ده، یعنی په حساب باندې موږ درته زموږ دی ولایت چې ډیر غریب ولایت دی او د اقتصاد په پلوه هڅه هم ډیر بیچاره ولایت دی چې هیڅ شی هم نه لري، حتی اوبه هم نه پرې پیدا کېږي. چې یو شل لیټر اوبه موږ په 15 افغانۍ باندې رانیسو، او د ایران زموږ اوبه چې دي ایران د سلی برتي ایران پر موږ باندې خرڅي راکوي هغه اوبه راباندې، او رومیان چې دي او بانجان چې دي ټول شان چې دي هغه هم د ایران د خوا راځي برته پر موږ باندې خرڅېږي. ګمرک د ایران چې دی او نور چارواکي چې دي هېڅکله یې مخنیوی نه کوي. کله چې د افغانستان میوه پیدا کېږي نو هغه هم را رواني، افغاني میوه په یوه قیمت ایراني بیا تر ارزانۍ افغاني میوه نه خرڅېږي، نو بیا هم ایراني میوه والاو ته تاوان کوي، نو بیا هېڅکله جا پر فروت. داسې مثال هر شی چې وي لکه نور غټ کارونه چې ودو ته، آیا دا به د افغانستان د ټول ملت په زیان و خطر باندې نه وي؟
استاد مسعود، یک شنونده دیگر ما ایجای سمس کرده و سوال داره، در حال که پاکستان میخواه افغانستان بازار امتعه تولید پاکستان باشه، آیا در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان کارشکنی نمیکنه؟
متاسفانه که حال پاکستان نمیخواه که بازار فروشش را، بلکه افغانستان بازار فروشش را با منطقه حیاتی پاکستان به شمار رفته. از این لحاظ متاسفانه ما یک مواقعیت بد قرار گرفتیم و فعلا پاکستانی ها در حدود 35 تا 45 درصد تمام دوران تجارتی مون را به خود اختصاص دادن و سرمایه‌گذاری کردن. سرمایه‌گذاری بسیار بلندی است و در پالوچ هم اگر شما توجه کرده باشید یک قسمتی از وسیله تبادله شما که عبارت حتی در بعض مواقع نزد حساب درجه اول قرار میگیرن، کلدار پاکستانی در افغانستان مانند وسیله تبادله ملی بچلند است. این یکی از خطرات بسیار بزرگی است. از این لازم فکر میکنم که پاکستانی ها همیشه چنین کار را انجام میتن و در حقیقت هیچ گاهی بازار 30 میلیونه را نمیخواین از دست بره. و جانب دیگه سرمایه‌گذاری های به خاطر تخریب بعض پروژه ها به کار میبرند.
شنونده عزیز، در برنامه زیر عثمان کبود در مورد سرمایه‌گذاری در افغانستان و مشکلات در سر رایان بحث میکنیم. در کنار بدامنی چه موانع دیگر در راه سرمایه‌گذاران در افغانستان وجود دارد؟ چرا بعد از سپری شدن 10 سال از عمر بازار آزاد در این کشور که در قلب آسیا قرار دارد تا هنوز تعداد زیادی از افغان‌ها و خارجی‌ها دل به سرمایه‌گذاری در این کشور خوش نمی‌کنند؟ که مهمان ما هستند آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان.
حافظی صاحب، که یو څوک پیسې ولري، البته ډیر افغانان شته چې پیسې لري خو خپل پانګه یا په ګاونډیو هیوادونو او یا هم د امارات په شان د خلیج په هیوادونو کې بنده کړی ده، که دوی وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي باید څه وکړي؟
اول خو زما له نظره افغان دولت ته پکار دی چې یو شفاف چوکات د پانګونې لپاره طرحه او اشاعه کړي خلکو ته، او دوهم د پانګوالو مال او ځان د خوندي ساتلو لپاره تضمین ورکړي، دریم د اداري پراخه فساد په مقابل یو څو جدي اقدامات باید وکړي، او د قانون حاکمیت پلي کړي، او متمم قوانین د اقتصاد بازار باید طرح او تطبیق کړي چې هغه یو قانون انتی مونوپولایز دی یا ضد انحصار چې د انحصارات څخه مخنیوی کوي، او د نظام اقتصاد بازار د بدنامۍ چې د هرج و مرج پکې ډیر زیات شوی دی دغه څخه مخنیوی کولی شي، دوهم کوالیټي کنټرول یا کنټرول د کیفیت مسله باندې چې یو قانون دی په نظام اقتصاد بازار کې هغه باندې باید پاملرنه وکړي، او بیا مالی تضمینات او فسیلیتی یا اسانتیاوی باید برابر کی. د مثال په توګه د بانکونو چې تلته موجود دی، یو هم د ملي اقتصاد د اولویتونو لپاره پورونه نه ورکوي، کریډیټ نه ورکوي چاته. په دنیا کې هیڅ څوک خپل د جیب څخه لوی پانګونه نشي
کولی. تاسو ستونزو ته اشاره وکړه. زما سوال اصلا دا و که یو څوک غواړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، دوی باید څه اقدامات وکړي؟ کوم مرجع ته مراجعه وکړي؟
دا خو د افغانستان د پانګونې د حمایت اداره یا ایسا دلته موجود ده، دوی کولی شي چې مستقیما هغوی ته ورشي او د پانګونې لایسنس ترلاسه کړي. ډېر اسانه ده، په دغه لحاظ ډېر اسانتیاوې شته دي، او مشکل په دې کې دي چې بیا وروسته حمایت د پانګونې څخه نه کیږي، که نه دا لایسنس ترلاسه کول او پانګونې لپاره رجستر کېدل ډېر آسان خبر ده په افغانستان کې چې تقریبا په یو ورځ کې هم کېدای شي تر سره شي.
تاسو ویل چې شفافه پالیسي یا طرحه باید موجوده وي، آیا فعلا د پانګونې په برخه کې داسې یوه پالیسي نشته؟
هغه پالیسي چې موجود دی هغه د افغانستان د ضرورتونو سره سمون نه خوري، او دا یو ابتکاري عمیق او د پوهې څخه ډک ستراتیژي ته ضرورت شته، او د هغه د ستراتیژي د پلي کولو لپاره معین سیاستونو ته ضرورت شته چې متاسفانه په دستګاه دولت د افغانستان کې دغه سي په دغه کچ یو طرح موجوده نه ده.
بله، تشکر حافظی صاحب. باز هم از پیام های شنوندای ما میخوانیم که بر ما پیام گذاشتن. محمد سعید سعادتی از حوض کرباز هرات پیام فرستادن و می نویسن که باید دولت مردان متوجه ساختار زیربناها در جامعه باشن، با فساد اداری و رشوت مبارزه کنند تا کشور در راه ترقی قدم بگذاره. تشکر میکنیم از آقای سعادتی. شنونده دیگر ما گفتن که اگر ما میخواییم اقتصاد ما مستحکم شوه باید کارخانه ها جور شوه. نصرت از ده سبز میگه که با این که دولت میخواه که در بخش زراعت توسعه و پیشرفت حاصل شوه، اما در منطقه ما در حال بین رفتن است به خاطر ساختن بتی خشت یا داش خشت. آقای نصرت میگه در منطقه ده سبز کابل داشای خشت در حال گسترش است که زمین های زراعتی را از بین میبره. از شنوندای ما تشکر میکنیم. نوبت به شنوندای ماست که روی خط تلفن هستن، با اونا نوبت میتیم. باز با مهمان برنامه ما برمیگردیم. مهربانی، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
به نور از وقتی که سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری که یک کارخانه که یک بلش جوری دارن و بکی لیکن دباز اما که افغانست سرمایه‌دار خود سرمایه من سرمایه من که یک چی جوری نگه سرمایه‌دار که دیر مشکل پیدا کی با افغانستان که خود پیشی غاری
نشوته نه واقعي دا راځي ورنکي دا کار به ټول په لږی کې منځ دی. نو افیزي بلې پدې کې تاسو تفسیر اداري فساد څومره معنی د افغانستان کې د پانګونې
اداري فساد خو اول اعتماد د خلک د دولت څخه ډیر کموي، او خلک نشي کولای چې په داده زړه دلته راشي او په دولت باندې اعتبار او اعتماد وکړي، ځکه چې دلته د اصول پر بنسټ چلن نه کیږي او د روابطو او د خاص مناسبات پر بنسټ مسائل حل و فصل کیږي. نو ځکه عام پانګوالو ته دا ذهنیت موجود دی چې کچیر مونږ رشوت ورنکو یا لوړ پوړو مقاماتو سره اړیکه ونه لرو دا پانګونې زمونږ به ګټور ونه اوسیږي او د حمایت څخه برخوردار نه وي. دا یو مسله. دوهم دا چې اداري فساد د تولید کاست یا لګښت زیاتوي، او رقابتي بنا د زمونږ داخلي تولیدات د خارجي تولیدات په مقابل لبین ولي. د مثال په توګه که چیرې مونږ تاسو اومه مواد د خارج څخه راوارد کړو د ملي تولید لپاره، او په لاره کې دا برسیره د ګران کرایا بیا پټکونو کې به دوی پیسې ورکړي، په ګمرک کې بیا رشوت ورکړي، او دلته د مالیاتو په اداراتو کې بند پاتې شي او اضافي لګښتونه هلته ورته پیښ شي، نو دا خو ډیر ګران تمامیږي. چې ګران تمام شو رقابتي قدرت لاسه ورکوي، په بازار کې نه خرڅیږي او په خپل به همدا صنعت په پمپ د پخوس غورځیږي او په تب دریږي.
بله، حافظ صاحب، شما در مورد همی عوامل فساد که چی زمان میتونه به سرمایه گذار نقص وارد کنه و جلو سرمایه گذاری را در افغانستان بگیره صحبت کردین، شما چطور میبینین نمی مبارزه با فساد اداری را که امروزه در سخنرانی مقامات ما میشنویم همواره که مبارزه با فساد اداری بسیار با شدت و حدت جریان داره و کارهای در این راستا صورت گرفته، شما به حیث یک سرمایه گذار که از اونا نمایندگی میکنین از سرمایه گذارا و تجار افغانستان، امی مبارزه را چطور بررسی میکنین؟ آیا واقعا اقدامات در این زمینه که صورت گرفته مؤثر بوده یا نه؟
ما در اتاق تجارت بین المللی افغانستان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان دو بار یک برنامه را تحت نام بزنس نشنال اجندا یا اجندای تشبثات خصوصی یا کاروبار تجارت برا انداختیم. و نتیجه همه پرسی که ما از همه اقشار سکتور خصوصی افغانستان در سراسر کشور به دست آوردیم که نتیجه از او را ما در دو کتاب تدوین کردیم و این نسخه از ایر به جلاد ما رئیس جمهور افغانستان و به معاون ایشان که در دو دور دو آدم رئیس کمیسیون اقتصاد ملی بوده، یک دفعه معاون اول رئیس جمهور آقای احمدزی مسعود بودن و حال آقای محمد کریم خلیلی معاون دومشان مسئولیت امور اقتصادی شورای عالی اقتصاد ملی را دارن، برشان تقدیم کردیم، به وزرای محترم سکتوری را هم دادیم یک کپی ازی و ما این فسادها را جمع‌بندی کردیم که در کدام رشته ها معنی صادرات میشه، در کجا معنی رونق تجارت میشه، در کجا سبب توقف تولید میشه، تمام از اینا را ما برشمردیم. و در این زمان نواقص دیگی را که از بابت عدم حمایت دولت از تولید داخلی صورت گرفته و نظایر ازیر در اقتصاد بازار در دیگر کشورها مثال آوردیم برشان و تقریبا اتاق وقتاً فوقتاً وظیفه خود در این مورد انجام داده، اما کارهای کتابال صورت گرفته بسا شما باید ما باید متوجه باشیم که فقط برای اراده نیک کارها حل و فصل نمیشه، یا مثلا به بیانیه های جناب رئیس جمهور افغانستان و یا مثلا برخوردهای مقطعی مثلا نمیشه، باید یک سیستم و یک نظام پاکی وجود داشته باشه که اوامر و دساتیر و نیات خوبه ولو از رئیس جمهور باشه است یا شورای ملی افغانستان باشه، ایره در صحنه عمل در تمام کشور در سراسر کشور تطبیق بکنه. ولی متاسفانه ما هم یک نظام شفاف و پاک که مانی فساد باشه و خود به فساد آلوده نباشه نداریم، چون میگن که هرچی بگندد نمکش میزنن، وای از آن روز که گندد نمک. مراجع عدلی و قضایی ما باید به عنوان مرجع تفکیک حق و باطل عمل بکنن و باید پشتیبان حق و عدالت باشن، اما متاسفانه مانند که در هر جای فساد وجود داره در این عرصه هم فساد بی نهایت وجود است. و ما از هر اقدامی که صورت میگیره از جمله بیانیه هایی که ممکن است در قدم های پایین هیچ زامن تطبیقی و سایه تطبیق نداشته باشه، ولی به هر صورت همه قدرم که اینا با ما هم نوایی میکنن و فساد به رسمیت میشناسن و در مورد آلودگی به فساد از طرف مقامات عالی دولتی تا سطح وزیر هم اعتراف میکنن، همین خودش مار تسکین میده تا اندازی.
بله، هم غنیمت خب. چه پر اسمیت یعنی پیشنی؟
بله، به گفته شما که فساد اداری قسمی که شما اشاره داشتین به اون مشکلاتی که تجار و سرمایه گذار با او روبرو هستن همچنان پا برجاست و از مشکلات هم دست.
حفیظی صاحب دولی باید دستی خام مواد باید اخی تعرفه زیاده وی یا دی پخو باید کمی وی دولی دخو دی سرمایه گذاری و دی صنعت لطباکول سر مترادف کرده
مخ که دستی و چی 15% دی اومه مواد سخه محصول گمرکی خستل که دل او بیا مالیتی عوارض هم اربندی راته او د پخه او فنش مواد څخه 2.5% هم بیا مونږه د وزیر مالیس وخت سره او نور سره رئیس جمهور ته ورغلو، رئیس ته مارز وکړ چې دا جریمه د تولید د چتا سم مونږ څخه اخلي یعنی فنش مواد 2.5% محصول دلودل عین شي، او په این زمان که خام مواد د غوی نه واز 15% محصول دلودل، بلکې دا ورور چې ویل یو بل مسئله ته اشاره وکړل چې هغه باندې زه پوه شوم، او هغه دا دی چې کله چې دا بیجکونه راځي د اومه مواد، اومه مواد په د وزارت مالیه کې او په ګمرکاتو کې د دوی لخوا قیمت گذاری کېږي. د مثال په توګه د دوی په انوایس که چیرې یو کانتینر پولیتیلین $5,000 لیکل شوي وي، دلته دوی خپله لیکي چې 1,15,000 مانای دا کچیر دا 15% محصول لري پاقت که 12.5% لري، زکر چه قیمت واقعی دا کانتینر اغا شدید چه پا بیجک کدی، اما د پاخه مواد و قیمت دوی پا تعرفه که تثبیت ده، او اغا که 2.5% وی که 2% وی که 3% وی هر امره چی وی دی واقعی قیمت سخاخستل کدی. نو پا دی خاطر در نظام دی گمرکی زمانگ او نظام دی محصول او تعرفه زمان دستی عجز شوی او عیار شوی ندی چه ده داخلی تولیدات پا گتوی، یوازی ده بیوریج پا اکلا زمان ده حلیزالی پر بنسد دا یو تعذیری تعرفه وزشو ده دیل پاره چه منگ وقت خودکفایو ده نوشابه غیر الکولی پسطه په افغانستان کې موږ ضرورت نه لرو نو ځکه تقریبا یو غش سلویخ فیصد شوی او اوس 15% د بیوریج محصول ګمرکی ده چې داخلي محصولات زموږ سره رقابت کولی شي.
بله
او بله مسله دا ده چې اوس محصول د ګمرک تیچوي دي موږ مخکې د عمومي موادو لپاره چې دا 15% وو بل اخره ډیر اوږدې مبارزې په نتیجه کې دا اوس راتیچو 1% رسیدلی دي. زموږ له نظره دا هم زیاتی دي باید دا هم رفع شي.
بسیار خوب. با کارگر صاحب چه میگن صاحب؟ اونا گفتن که خب یک مثلا چای جوش هم مثال دادن گفتن اگر در افغانستان تولید میشه به 100 افغانی او رو سرمایه گذار میفروشه به 110 افغانی اما از چین یا ایران یا پاکستان وارد میشه به 70 افغانی. آیا دولت در این قسمت مداخله کرده میتونه یا نه؟
طرح ما در اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نظریات شخصی ما که در بعضی نوشته و رساله و کتابان اکادمی است که هر کشور بنا به طبیعت اقتصادی خودش یک سلسله تولیدات ترجیحی میتونه داشته باشه و که حتی او را میتونه که به شکل رقابتی صادرم بکنه که تولیدات ترجیحی و صادرات رقابتی. ما لازم نیست چیزایی را که طبیعت اقتصاد ما و واقعیت اقتصادی ما بر تولید از اون مساعد نباشه ما او را فقط به خاطر از اینکه تولید بکنیم به ضرر مستهلک یا به ضرر اقتصاد ملی افغانستان. ما باید در عرصه های تولید بکنیم که در اونجا ما در سطح منطقوی و در سطح جهانی میتونیم رقابت بکنیم و حداقل ما میتونیم بازار داخلی خود با قیمت رقابتی.
لیکن دلته مسئله شته فیزی صاحب تاسې خبر سعیده. لیکن دلته مسئله شته کله چې یو څوک فابریکه جوړوي هغه حتما هم دا شی سنجولی چې د دې خام مواد په افغانستان کې شته یا ارزانه تمامیږي په افغانستان کې کارګر ارزانه ده نو د کول شي چې رقابت وکړي. لیکن رقابت په هغه صورت کې کول شي چې په ایران کې مثلا برق تقریبا مفت ده په افغانستان کې یو په څلورو پیسې ورکی په برق دی یا په ایران کې انرژي تیل او د شان ترانسپورت ډیر ارزانه دی ځکه چې تیل خپل دی یا په ایران کې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې د اول سات کې وویل چې یا پاکستان کې ځینې امتیازونه ورکي په صادراتو باندې کله چې په افغانستان کې دا یو هم نه وي نو هیڅ کله هم نشي کولای چې د رقابت وکړي. فکر نه کوي چې د دې لپاره بیا بهتره لار به دا وي چې هغه شی چې په افغانستان کې تولید شي او هغه له ایران یا پاکستان نه راځي په هغه باندې محصول یو په څلور یو په پنځه زیات کړي.
دلته بیا داسې دي چې که چیرې واقعا یو جنس دلته د ګاونډي هیوادونو په پرتله دوه چنده قیمت او ګران تمامیږي بیا زموږ اقتصاد ملي لپاره دا ګټور دی چې هغه شی هغه ځای څخه وارد کړو او په کم ګټه خلکو باندې وویشو ځکه چې دلته یوازې مسله د مولد ګټه نه ده دلته د مستهلک ګټه هم مهمه ده چې تاسو پوهیږئ چې خلک قدرت د خرید یا پاور پرچیز د خلکو ډیر لږ دي خلک پیسې نه لري ډیر محتاج خلک دي په هغه ساعتو کې چې موږ په خپله تولید نشو کولای نه باید بندیزونه ولګوو نه باید د تعزیري تعرفي ورته جوړ کړو. اتاق کې هم دا و او زما شخصي نظر هم دا و چې د افغانستان په اقتصاد چټک بدلون را نشي موږ یو اقتصادي فاجعه سره مخامخ کیږو او هغه یو دادی چې 8 میلیون انسانان دلته په افغانستان کې کار نه لري او بیکار خلک دي دوی غم باید وخل شي ځکه چې دا پتنګ شوي په جنگ شوي اسوک شي دونه اړو سیږي هر شی ته لاس پور کوي. دوهم مسله دغه دی چې موږ د تولید مؤلفات لرو د مثال په توګه افغان ستیل کمپنی باید مخکې جوړ شوی وای او موږ تقریبا 1 میلیون تن په خپل اوسپنی ته ضرورت لرو او نور فروعات د اوسپنیز شیانو د مثال په توګه د ستنس خنیولي تر لوی ګادرونو پورې او د انچادر خنیولي تر سیخ ګول پورې دلته هیڅ پروګرام ورته موجود نه دی. اوس وزیر صاحب معدن د افغانستان او کابینه د افغانستان دې ته لګیا دي چې لاړ شي او دا عمومي موادو په هیڅ داسې خرڅ کې په بینني مارکیټ کې چې زه دې پلوی نه یم او زه غواړم چې د افغانستان دا زیرمی اډیشنل ویلیو سره یو ځای یا ارزش افزوده سره یو ځای د پاخه موادو په هیڅ صادر شي. خام مواد خرڅول ایس ګټه نه لري او ډیر لک پیسې لاسته راځي.
شنوندهایی که اسمس 818 از اتصالات به ما فرستادن مامون نیازی از کاپیسا میگه برای زمین های للمی آب ایجاد شد و کارخانه درست شد تا از واردات جلوگیری شود. شنونده دیگر ما اوریان از کابل اسمس کردن میگن که دائم در هر عرصه که مشکل باشه، چی سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ملامتی متوجه کشورهای همسایه بخصوص پاکستان میشه، پس مسئولیت مقامات دولتی کشور ما چیست؟ خب به نظرها اینا رو هم خواندیم. از پاکستان ایران قبلا یادآور شدیم، یک به تازگی مقامات ایرانی گفتن که میزان صادرات کشور به افغانستان به 1,200 میلیون دلار یا 1,200 میلیون دلار رسیده در یک سال، در حالی که صادرات کشور به افغانستان 10 سال پیش به 100 میلیون دلار در یک سال میرسید. شنونده ما رحیم محمد رحیمی در فیسبوک بحث ما را تعقیب کردن و اسم پیام گذاشتن، میگن که دولت افغانستان و ایران چندین بار در مورد تجارت با هم گفتگوهای داشتن و خصوصا در قسمت انتقال مواد نفتی از ایران به افغانستان توافقنامه‌ای هم صورت گرفته، اما مواد نفتی تجار افغان در مرزهای ایران باقی میمانه، حتی با بیش از یک ماه یک تانکر اوجه متوقف میشه و هر شب به نام شب خواب $100 از هر تانکر گرفته میشه و به این ترتیب قیمت مواد نفتی در افغانستان بلند میره نسبت به کشورهای همسایه افغانستان و نمیتونه یک سرمایه گذار دل خوش کنه در افغانستان سرمایه گذاری کنه در حالی که قیمت مواد نفتی و برق اینا بلند باشه. این مشکل چطور حل میشه صاحب؟
اول خو همین مسئله تیل یک مرتبه از طرف ایرانی ها متوقف شد در حدود 1800 چیز تانکر.
بله صاحب.
بعد از او ایتور چیز مانی اونا ایجاد نکدن در این مورد یکی و دومیست که افغانستان در حدود 1.8 میلیون تن مواد نفتی به مصارف داخلی خود ضرورت داره و در حدود 1.3 میلیون تن به قراردادی های یو ایس آرمی و همچنان ایساف ضرورت دارن. جمله 3.1 میلیون تن واردات نفتی ما است در امی حدود به شکل رسمی و یک مقدار هم به شکل غیر رسمی دمی نوار سرحد بین ایران و افغانستان و بین پاکستان و افغانستان تیل می آید. و اگه این ما شما تقسیم بکنیم تقریبا ماهانه در حدود 300,000 تن میشه، 280,000 تن میشه. 270,000 تن به صورت عادی اگر 20 تن در یک اراده باشه، 10,000 تا 13,000 اراده میشه در ماه. این مقداری که در اونجا بند مانده بود یک مقدار کمی از نیازمندی های ماست. اکثرا ما تیل خود از طریق روسیه، از طریق قزاقستان، از طریق ترکمنستان وارد میکنیم. این یک مورد جدید بود که بعضی تاجرای ما ابتکار کردن که از عراق تیل خریدن و ایر از مسیر ایران فرستادن به افغانستان و حتی بعضی اشخاص افراد دیگه تیل ترکمنستان از طریق استراباد به ایران داخل کردن و از طریق ایران آوردن، در حالی که ما خود ما راه مستقیم با ترکمنستان از طریق تورغوندی و از طریق آقینه داریم. در اونجا اکثر مسائل زدوبندای بوده. خب به هر صورت فعلا این مشکل رفع شده و در اثر تلاشا و حکومت و همچنان اتاق تجارت صنایع افغانستان این مشکل رفع شده. فعلا این مشکل ما نداریم.
بله.
ولی قیمت تیل هنوز به قوت خود باقی است و 50 بلکه 55 دلار 55 افغانی تا 56 افغانی در تانکا فروش میشه.
فیزیسه یو مسئله لنری نه چه اکثر تجارتی مال رزی افغانستان ته و لوی برخی زی پاکستان ته صادریشی چه پده شکل سر افغان تجاران شگت ترلاسه کری ام دخه شکل تجارت افغانان در منزنه اصیل یوادون سره نشی که ولی؟
تاست ارز بکم چه یو خو مثلا ریک سپورت دی چه قانونی بنا لری.
بله.
و بل دادی چه مال دل تا قانونی راته اما غیر قانونی دی افغانستان سا خارجی دل مخ که دا اوس بندی دا نرازی اوس حتا اغتا اقلام چه پا تعرفه دی پاکستان که لوی دیر زیاد محصول لری افغانی تا سوداگر تجازه نور که چه دی پاکستان دی خوری للاری داور
لیکن دی ایران للاری خورات لیشی
خاطر بنده د ایران له راتلشی اوس یوازې د مستعمل پرزجات کم چدی دارازی او بیا یو سیر اکسپورت کی پاکستان ته نور شین په خپل پاکستان هم خپل تعرفی اجست کړی دی او موږ سره رقابت کوي هغه د پخوا پشان دون مال د افغانستان څخه پاکستان ته نزی دومره زی چې د پاکستان څخه په غیر قانوني توګه افغانستان ته را داخلي دی.
بله.
نو هغه ریکسپورت ختم شو.
بله حافظی صاحب، آقای رحیمی بازم هم سوال قبلی خواهد دنبال کردن و پیام گذاشتن میگن که فعلا ایران روزانه 40 موتر یا 40 تانکر اجازه عبور مرز میده، در حالی که به شکل قانونی توافق یک صورت گرفته باید 250 تانکر وارد افغانستان شود.
من خدمت شما عرض بکنم که قبلا شکایت های روزمری در مورد توقف تانکرها به اتاق تجارت صنایع افغانستان می آمد و ما و دست دولت افغانستان همین شکایت ها موجود بود. بالاخره چندین هیئت رفت و آمد. ای طور اگر تراکم وجود داشته باشه، اگر می فرمایند که 250 تانکر باید بیاید و 50 تا میاید یا 40 تا میاید، این به این معناست که هر روز باید بیش از 200 تانکر رو متوقف شود که تعداد از این میرسه در یک هفته به 1400 تانکر، 1500 تانکر. چنین چیزی شکایت بر ما نرسیده، امیدوارم که چنین چیزی نباشه. و از طرف دیگه همون قراردادایی را که با عراق ما داشتیم، حال در اثر یک سر قراردادای جدید دیگه تعویض شده و بدیل پیدا کردن، مثلا داوی آیل و بعضی شرکت های دیگه افغانی با روسیه قرارداد بستن در حدود بیش از 1 میلیون تن و این یک مقدار زیاد احتیاج ما را از عراق و ایران کم ساخته.
بله صاحب، یک شنونده ما آقای احسان الله از ننگرهار میگه که چرا در بخش انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری نمیشه؟ آیا امکان داره که انرژی برق یکی از سکتور عامه است مربوط دولت میشه، اجازه سرمایه گذاری در این بخش وجود نداره؟
من خدمت شما پیشتر عرض کردم که یک پالیسی روشن و یک استراتژی شفاف و یک چارچوب برای تسهیل سرمایه گذاری در افغانستان متاسفانه باعث یک سند معتبر دولتی وجود ندارم، ورنه افغانستان به بسیار سرعت میتونست که دستاوردهای زیادی داشته باشم. از جمله در سکتور انرژی برق، برق ما از خارج وارد میکنیم که البته به شکل امرجنسی و عاجل یک کار خوب بوده که کار صورت گرفته، اما باید یک برنامه میان مدت و دراز مدت برای خودکفایی افغانستان از لحاظ تولید انرژی میداشتیم که نداریم. و 30,000 مگاوات برق ما خدمت شما عرض کردم پیشتر که در آبهای ما وجود داره، ولی ما کمتر از 1% تولید داریم، یعنی هنوز 300 مگاوات برق آبی نداریم در افغانستان که 1% شود. در این مورد سکتور خصوصی افغانستان اگر تضمیناتی وجود داشته باشه برای حفظ سرمایه و جان ازیا، چرا دیگه وقتا شما خبر دارین که بازان اختطافا شروع شده، بسیاری از چندین تاجر تا بال بردن و مشکلات زیاد است.
آیا اجازه شده دی برق دی تولید پر برخه که فکر کنم چه نیویه در یواز دولت کولیش؟
نه در دخصی یا
پلوی پروشو
نه پر پرینسیپ که اجازه ده چه در کاروشی، ولی ورطا پالیسی موجود نده، ورطا دست یا استراتیجی موجود نده، یا چارچوکات ورطا موجود نده. حدود دی مناسبات دی خصوصی سکتور دولت تعریف شوی لانه دی چه خصوصی سکتور ځان مسون وګنی او دغه کار ته پیل وکنه، اوس خوشته دی په ځینې مناطقو کې د خصوصی سکتور تولیدات لري لک او بیا یې خرڅوي. زموږ ولندیز دغه دی چې د یو قانوني چوکات په دننه کې د متوسط او کوچنی پروژې لپاره چې په افغانستان کې ډېر امکانات شته، په کونړ کې، په بدخشان کې، په اروزګان کې، په بامیان کې، په ډېر ځایونو کې دا امکان شته چې موږ ډېر پر لپسی توربینونه آلتا جور کو کوچنی کچ کی د مثال تو 1500 کیلووات 1 میگاوات.
بله بسیار زیاد تشکر از شما آقای حافظی که در این برنامه ما سهم گرفتین، همچنان از استاد مسعود در ساعت اول با ما بودن. اما متاسفانه از تمام شنوندهایی که در این برنامه سهم گرفتن از همه ایشان تشکر میکنیم.
فکر نو با جوانان،
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشد.
ما جوانا نظریات داریم، خواستهایی داریم، در درازمدت انشاءالله شما خواهد دیدیم که چه تغییرات مثبت را، چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.